ثبت بکنین شماره ما از 0 هفت هزار 84 620. حالا با پایان این مجله خبری رسیدیم، اما با آغاز ساعت همچنان وقت خبرها میرسه و پس از خبرها برنامه میکروفون شما را داریم. آقای ساروان هم در استودیو هست. سلام آقای ساروان.
سلامت و سه استاره مشه مرزبان سه قدر من آردون که زما سلامونم و منی اتبا جشوه پا دیخ پراوانه که لمره خبری مطالب لرو پا دوغو راپرونو که باوره چه ده افغانستان حکومت غواری چه ده سولی پا دازل خبرو که پا اربن تاکید بکوی. ده بدخشان دولتی شورا رئیس وی چه یو سلاتی افغان امنیتی زواکونه ده دولت وصلوالو مخالفانو نیولی دی ده دی یو زنونو رو راپرونو تفصیل خبرونو روز توراندی کیشی. قسیم سولملمو ده افغانستان و نړۍ له وروستي حاله خبروي.
په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغان حکومت استازي وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په راتلونکي پړاو کې به د اوربند تنګش د دوی له اساسي غوښتنو څخه وي. په کونړ کې یو قومي مشر د نامعلومو کسانو لخوا وژل سو، او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. د هم بشپړ خبرونه. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو پر راتلونکي دور کې به د اوربان پر رامنځته کېدو ټینګار وکړي. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لورې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وو، وایي په هغو خبرو کې هم د اوربان مسله یاد وسوه، خو بیا پرېکړه وسوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وسي. ناطقي د رویټرز خبري اجانس ته ویلي پر راتلونکي دور خبرو کې به دوی د بشپړ اوربان غوښتنه وکړي، او هیله من دي چې مقابل لوری به ومني. د سولې د عالي شورا غړي شهزاده شاهد هم ازادي راډیو ته ویل چې د جګړې بندیدل د افغانستان د خلکو لومړنۍ غوښتنه ده.
او موږ خپل امیدواري چې د دونه طولاني جنگونو وروسته د افغانانو غوښتنو ته چې دا یو اسلامي غوښتنه ده، ملي غوښتنه ده، افغاني غوښتنه ده، او په عین حال کې انساني غوښتنه ده، دې غوښتنې ته دواړه طرفونه اعتنا وکړي.
محمد ناطقي وای د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټي شورا ورته وای استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. په کونړ کې پرونی قومي مشر د نامعلومو کسانو او په ډزو وژل سوی دی. د کونړ د امنیت قمندان عبدالحسیب سید خیلی وای د دې ولایت د ولایتي شورا پخوانی رئیس او قومي مشر میا حسین عادل د ناصرګندو کسانو په ډزو وژل سوی دی. تر اوسه پورې کومې ډلې پر میا حسین عادل د برید مسؤلیت نه دی منلی. د سرپل ولایت سلګونو سیدونکو په یو غونډه کې د غلطه د ملي اردو امنیتي ځواکونو د سرتیرو د خدمتونو استاینه وکړه. د ازادي راډیو خبريال وایي پرون تر زرو زیات کسان په سرپل کې راټول شوي وو چې پکې قومي مشران، دینی عالمان، د ولایتي شورا غړي او امنیتي چارواکي شامل وو. په سرپل کې د غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د غلطه امنیتي وضع په نسبي توګه ښه شوی ده، او خلک د امنیتي ځواکونو له فعالیتونو خوشاله دي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی هندستان د افغانستان سره د زر ارادې ټاټا بسونو مرسته وکړي. د ترانسپورت وزارت ویاند حکمت الله قوانج وایي هندستان د ځل افغانستان ته د بسونو د ورکولو لپاره شرایط هم وړاندې کړي چې پکې د مرسته کېدونکو بسونو لپاره مناسب تمځای او د ترمیم د یو منظم سیستم موجودیت شامل دي. د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی په همدې مناسبت یو هندي پلاوی د یکشنبه په ورځ افغانستان ته سفر وکړي. د ایران د بهرنی چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. په دې سفر کې تر ډیره د ایران او شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د تهران پر اټومي موافقې خبرې کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج هیوادونو د دې موافقې په وړاندې ژر عکس العمل وشود او اندېښنه یې پرې څرګنده کړه. د خلیج هیوادونو چې د ایران ګاونډیان دي په دې اندېښنه لري چې شاید دا موافقه ایران ته لار هواره کړي چې اټومي وسله جوړه کړي، خو امریکا وایي د موافقې د اټومي وسلې د جوړولو لپاره پر ایران ټولې لارې بندې کړې دي. اخو د بریتانیا د بهرنی چارو وزارت خپل اتباعو ته د ایران د سفر په اړه په خپل مشوره کې نرموالی راوست. په نوی مشوره کې چې پرونی خبره کړه، له بریتانیاوالو نور د پخوا په شان په کلک نه دی غوښتل سوی چې ایران ته به ضرورت سفر ونه کړي، خو له غوی غوښتل سوی چې په ایران کې د عراق، پاکستان او افغانستان سرحدي سیمو ته ولاړ نه سي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یاغیانو بمباری کوي، ملکیانو ته د مرستو د رسیدو لپاره 15 ورځنۍ اوربند اعلان کړ. د سعودي عربستان په رسمي خبري اژانس کې لایو خبر سوی خبر پانی سرسام دا یو ارخی زوربند دا تیر شپی لنیمایی څخه پیل سوی دی. خوب این حال که دا هم ویلی چی اطلاف دا حق زن تا خوندی بولی چی دوربند پر لڑ که دا شیه حسی اخیان و للوری هر دول فعالیت و خوزشت پوزی زوابر کردی. عراقی چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د لامبو په یو هاوس کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکښې وه دوو ځان وژونکو چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وژلي. دا بریدونه د توس خرماتو ښار کې سوي چې د بغداد څخه 115 کیلومتره لرې په شمال کې پروت دی. ویل کېږي چې چاودنو تر 45 زیات کسان ټپیان کړي هم دي. د برید ډېر قربانیان د اقلیت ترکمن ټبر اړوند شیګان دي. د توس خرماتو شروال علي حسيني وای یو ځانوجون کې د لامبو په هغه اوس کې چې لسکونه سړی او ماشومان پکښ په لامبو بوخت و ځان ته چاودنه ورکړه او دویم برید کوونکی چې چاودیدونکي مواد یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړی و د ټپیانو د انتقال پر مهال د هاوس د دروازې مخې ته چاودنه وکړه. د امریکا د بارنی چارو پخوانی وزیر هیلری کلینتن به د اکتوبر په 22مه نیټه د لیبیا په بنغازي کې د حملې په اړه د څېړنې د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب وایي. په هغه برید کې څلور امریکایان وژل سوي وه. میرمن کلینتن چې د امریکا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند له کاندیدانو څخه ده د کمپاین ډلې پرون دې کمیټې ته د هغې د حاضرېدو نیټه په ډاګه کړه. د میرمن کلینتن د کمپاین ویاند نیک میرل وایي د دې کمیټې مشر تیری گودی چی پا کانگریس که در جمهوری غشتان که غره ده ایوان مخ که پا دی کمیته که در میرمن کلینتن در حضور غشتان کرده و او نموری پرون در غشتان و منله. پا دی روستایی که در بنغازی در پیش پاره چیرنو که در وزارت پر محل در هیلری کلینتن لخوا در خپل شخصی ایمیل و کمپیوتر کارول موضوع پا یو سیاسی جگره بدل سویده. او د قرغیزستان ولسمشر په یو فرمان کې د اکتوبر 4مه نیټه په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو ورځ اعلان کړې. د ولسمشر الماس بی کتنبایف دا فرمان پرون ماښام خپور سو او پکښې د قرغیزستان د انتخاباتو له کمیسیونه غوښتل سوي چې آزاد عادلانه او شفاف انتخابات تضمین کړي. په دې فرمان کې همدارنګه د قرغیزستان له حکومت څخه غوښتل سوي چې د انتخاباتو په بهیر کې د عامه نظم او ملي امنیت د ساتلو لپاره ضروري اقدامات وکړي. په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې د ولسي پاڅونونو په نتیجه کې د دوو ولسمشرانو له لرې کېدو وروسته قرغیزستان په یوه زیانمنونکي هیواد بدل سوی دی. د 2016 میلادي کال په جولای میاشت کې د دې هیواد په جنوب کې د قرغیزانو او ازبک ټبرو ترمنځ شخړو کې تر 400 زیات کسان وژل سوه. دا تر دې دمه خبرونه.
اته بجې او اته دقیقې شوې. تاسې زموږ اخلاق آزادۍ راډیو اورئ. د افغان حکومت لوری د سولې د خبرو په راتلونکي پړاو کې پر اوربان ټینګار کوي.
خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په ډزبندۍ باندې توافق وشي.
د بدخشان د ولایتي شورا رئیس وایي 180 افغان امنیتي ځواکونه د دولت وسلوالو مخالفانو نیولي دي. د پکتیکا په انګور اډه کې د پاکستان له لوري د تاسیساتو د جوړولو په اړه د سیمې د اوسیدونکو له شکایت وروسته دفاع وزارت وایي
منګ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان یو سانتی متر خاورم یا ونیسی او یا پخې ته حساب جوړ کړي.
هند افغانستان ته زر بسونه ورکوي. د لوړ زده کړو وزارت وایي د بودیجې د نه لرلو له کبله سږ کال چاته دولتي بورس نه ورکوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي. تاسو د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان او شاوخوا سیمه کې په منځنۍ څپه 12.6 نیوي اوریدئ شئ. په همدغه څپه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونې هم وړاندې کیږي. له وسلوالو طالبانو سره په بل دور خبرو کې به افغان حکومتي پلاوی د اوربند پر مسأله تاکید وکړي. د حکومتي لوري د یو مرکچی په وینا د اوربند موضوع به د دې خبرو د ایجنډا په سر کې وي. د سولې د شورا یو غړي هم ازادي راډیو ته وویل د اوربند لټینګېدو پرته د باور جوړولو لپاره زمينه نه برابرېږي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د افغان حکومت د هغه هیئت یو غړی چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په بل دور خبرو کې برخه اخلي وی د خبرو اترو په دې دور کې به چې ټاکل شوی راتلونکي ونې تر سره شي اساسي ټینګار پر ورو بند وي. په بریدونو او جګړو کې هر ډول کمی که موقتی هم وي کولی شي د افغانستان د سولې بهیر پیاوړی کړي. د افغانستان د سولې د شورا غړی مولوي شهزاده شاهد هم په همدې باور دی چې له یو اوربند پرته د افغانستان د سولې په بهیر کې د باور ترلاسه کول ممکن نه دي.
خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په ډزبندۍ باندې توافق وشي، کلي شکل باندې که په نسبي شکل باندې، مقطعي دایمي، ولې که ډزبندۍ ونه منل شي په دې مذاکراتو به اعتماد پیدا نه شي، او چې اعتماد نه وي ولسونه به همکاري ونه کړي. نو زما غوښتنه دا ده د ازادۍ راډیو د لارې چې ډزبندۍ مسله جدي ونیولی شي، دا د اعتماد سازۍ دپاره اهمه نقطه ده.
د اوربند په اړه ټینګار په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې درنه مرګ ژوبله یې هم اړولې. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې وسلوال طالبان به د اوربند سره موافقه وکړي که نه. له بله پلوه دا هم نه ده معلومه چې که اوربند ومنل شي هم عملي به شي او که نه، ځکه طالب قمندانان په خپلو کې د سولې د خبرو اترو په اړه بیلابیل نظرونه لري. محمد ناطقی چې د افغان حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وای، په هغه خبرو کې هم د اوربند مسله یاده شوه، خو بیا پریکړه وشوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناطقی وویل چې په راتلونکي دور خبرو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیله من دی چې مقابل لوری به یې ومني. د نوموړي په وینا اوربند به خلک د دې خبرو اترو بریالیتوب ته هیله من کړي. ناطقی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټې شورا ورته وایي استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. طالب ویندویانو په خپلو خبرپاڼو کې تر اوسه په مستقیمه توګه د سولې د خبرو اترو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په پیغام کې خبرې اترې هدف ته د رسیدو لپاره مشروع لار بلل شوې وه. ښاغلي ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوې ده چې د خبرو اترو بل پړاو د جولای په 1 نیټه په چین کې ترسره شي.
په همدې حال کې د پاکستان اکسپرس تریبیون ورځپاڼې نن لیکلي چې د دغه هیواد یو امنیتي چارواکي ورته ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ بل پړاو خبرې به نه په قطر او نه هم په چین کې بلکې په پاکستان کې وشي. دغه چارواکي چې اکسپرس تریبیون وایي نه غوښتل نوم یې څرګند شي، دې ورځپاڼې ته ویلي دا تاییدوي چې د افغانستان د سولې د خبرو دوهم پړاو به په پاکستان کې وشي. د ویلي چې دا خبرې به د جمعې په ورځ وشي. ورځپاڼه زیاتوي چې د طالبانو د شورا یو غړي ورته وویل چې د دوی رهبری په دې سلا مشوره کوي چې په دا ځل خبرو کې لا مهم غړي خبرو ته ورمعرفي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بدخشان د ولایت شورا رئیس وای چې له 200 څخه ډیر افغان سرتیری د وردوج بخښنه غواړم. د بدخشان د ولایت شورا رئیس وای چې په دغه ولایت کې یو سل اتیا دولتي سرتیری له څلور ورځې محاصرې وروسته د دولت وسلوالو مخالفانو ژوندي نیولی دي. د دې شورا رئیس ازادي راډیو ته وویل چې سیمې ته کومکي ځواک ونه رسېده او د سیمې د اوسیدونکو په منځګړتوب دغه امنیتي ځواکونه چې سرحدي پولیس، سیمه ایز پولیس او ملي پولیس پکې شامل دي د دولت وسلوالو مخالفانو ته تسلیم شول. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
د بدخشان ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه سرتیری د وردوج ولسوالۍ د تیرګران په سیمه کې له څو ورځو راهیسې محاصره و. نظری زیاتوي چې سرتیرو ته په وخت سره کومکي ځواکونه ونه رسېدل چې بالاخره دغه سرتیری د سیمې خلکو په منځګړیتوب وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول. د وردوج ولسوالۍ د تیرګران قرارګاه له څلور ورځو رئیس د محاصره په حالت کې و او په دې بیس کې 130 افغان سرتیری په شمول د ملي پولیس، سرحدي پولیس او سیمویس پولیس وسیدل چې د وسلوالو طالبانو لخوا ژوند نیول شوی دی. نوموړي د دغو اسیر شوو سرتیرو د برخلیک په اړه اندېښنه وښودله. هغه وایي چې دغه شمیر افغان سرتیرو هغو طالبانو ته تسلیم شوي دي چې پکې د بهرنیو جنګیالیو شمیر زیات دی. علت دا و چې دغه سرتیری له څو ورځو رئیس د محاصرې په حالت کې و او په وخت سره دوی ته کومکي ځواکونه ونه رسېدل. امیدواره یو چې دغه سرتیری ژوندي آزاد شي، خو څه نشو ویلی ځکه له طالبانو سره زیات شمیر خارجي جنګیالي دي، ځکه خارجي تروریستان هر کار کوي. څو میاشتې وړاندې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو یو شمیر سرتیری د طالبانو لخوا اسیران شوي وو او بیا وروسته یې سرونه ورڅخه غوڅ کړي وو. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس زیاته کړه چې دا مهال د بدخشان په څلورو ولسوالیو لکه بهارک، جرم، شهده او وردوچ کې وضعیت ډیر خراب دی. که په وخت سره توجه ونه شي نو ګوند یو شمیر ولسوالۍ سقوط وکړي، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو په دې اړه د بدخشان ولایت د امنیتي چارواکو نظر ترلاسه کړو.
ټاکل شوی دی چې د هند یو پلاوی نن افغانستان ته راشي. دغه پلاوی غواړي چې افغانستان ته د بسونو تر ورکولو مخکې ځینې شرایط وټاکي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی هندوستان له افغانستان سره زر ټاټا بسونه کومک وکوي. د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی په همدې مناسبت یو هندی پلاوی نن افغانستان ته راشي. د ترانسپورت وزارت وایند حکمت الله قوانی چې د شنبه پر ازادي رادیو تول چې په افغانستان هڅه کوي چې ژر تر ژره دغه بسونه هیواد ته وارد کړي. په دیاره د سید کمال شاه عارف راپور واوري. لکه چې تخنیکی ستونزه ده د سید کمال شاه عارف تر اوسه پورې چمتو نه دی، خو لاړ به شو د پاکستان موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان باید ژر تر ژره ډیورنډ کرښې ته پر نږدې سیمو د توغندیو د ویشتلو لړۍ بنده کړي. ویل شوي چې په وروستیو څو میاشتو کې پاکستان د کونړ ولایت په څو ولسوالیو څه باندې 400 توغندي ویشتلي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو سرغړونې د پاکستان په زیان دي. په دې موضوع د اسدالله لودین راپور واوري.
پاکستان کله وی خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمينه برابره کړي، خو بل لور ته بیا د هیواد پاوز ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ او ننګرهار په پرتو سیمو د توغندیو ویشتل بیا پیل کړي دي. د کورونا چارو وزارت د پاکستان د پاوز د عمل غندي او د ژر تر ژره بندولو غوښتنه کوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې حکومت له سیاسي لارو هم د دې حملو د مخنیوي هڅې پیل کړي دي. د ایوای د پاکستان د پاوز د اقدام چې پر افغانستان توغندي راولي تل مونږ غندلې دی. موږ د دې غوښتون کیو چې ژر تر ژره باید د حمله ودرېږي. حکومت به بیا هم له هر ممکنه لارې هڅه وکړي څو دا توغندي چې ملکانو ته تلفات او زیان اړوي ودرول شي. د پاکستان لخوا د کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا په یو شمېر سیمو څو پر لپسې کلونه توغندي وشتل شول، خو د ملي وحدت حکومت لره منځته کېدو سره د توغندي د څو میاشتو لپاره ودرول شول. خو د کونړ چارواکي وایي د تیرې سور میاشتې راهیسې بیا د توغندیو وشتل پیل شوي او تر اوسه یې څلور ملکیان وژلې دي. د کونړ یوې موثقې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یاده موده کې د کونړ په سرکانو، دانګام، شیګل او ناړې ولسوالیو باندې 415 توغندي راغلي دي. د توغندیو له راوښتو سربیره د پاکستان پاوز د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو جوړول هم پیل کړی دي چې د سرحدي پولیسو د چارواکو په وینا لا هم پر دې تاسیساتو وقفي کار روان دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری بیا وایي چې دا ډول سرحدي سرغړونې د پاکستان په زیان دي او زیاتوي چې افغان ځواکونه د مخنیوي وړتیا هم لري.
منګ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان یو سانتي متر خاور یا ونی سی او یا پغی کې تای سات جوړ کی په هر توان باندې په هر قدرت باندې چې موږ د غی مخنیوي کوو. کچېری پاکستان دا کار کوي زه تاسو ویل شم چې دا د غوی په ګټه نه ده. چې د غوی په ګټه دی هغه دا دی چې د افغانستان سره په سوله کې ژوند وکړي.
د چارو څېړونکو وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط حساس پړاو ته رسیدلي او په کار ده چې هر ستونزه ته په همغږي او تفاهم سره سیاسي حل لاره پیدا کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مخکمو ول چې د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوې ده هندستان له افغانستان سره د زر ټاټا بسونو مرسته وکړي. د دغه شاري بسونو د شې ساتنې لپاره لوړان دي څخه هند ځینې شرطونه ټاکلې دي. مخکې هند له افغانستان سره بسونو مرسته کړې و خو هغه بسونه ونه ساتل شول، اکثره وران ویجاړ شول او حکومت یې هم خصوصا د ترانسپورت وزارت د جوړولو او ترمیمولو غم ونه خوړ. که په دې موضوع تاسو اوریدونکو هم غواړئ چې نظر څرګند کړئ، له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه په همدې وخت له اتنیمو تر نهنیمو پورې میکروفون ستاسو وي او ستاسو نظرونو ته ځانګړی وي. خو اوس په دې اړه راپور لرو. د ترانسپورت وزارت ویاندوی د افغانستان هڅه کوي چې ژر تر ژره دغه بسونه هیواد ته وارد کړي. په دې موضوع د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
په داسې حال کې چې لکلون راهیسې د افغانستان په لویو ښارونو کې خلک د ښاري ملي بسونو له کمښت څخه شکایت کوي، د ترانسپورت وزارت وایي په نږدې راتلونکي به دغه ستونزه هواره سي. دغه وزارت وایي چې له هندوستان څخه د زور ارادو ټاټا ښاري ملي بسونو د واردولو هڅه ادامه لري او په دې اړه د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې کړې دي. د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې هندوستان د دغو بسونو د ورکول په مقابل کې افغانستان ته یو لړ شرایط هم وړاندې کړي چې هغه بسونو ته مشخص تمځایونه ترمیم ته د زمینه برابرول او یو شمیر نور اړوند مسایل دي. د دغه وزارت ویان حکمت لا قوانچوای چې په همدې هدف د یک شمې په ورځ یو هندي پلاوی د دغه بسونو د ساتلو لپاره افغانستان ته سفر کوي او په دې اړه به د ترانسپورت له وزیر سره خبري وکړي.
د ترانسپورت وزیر تیرونی د هندستان له سفیر سره په همدې اړه ولیدل. نن هم د هندستان یو تخنیکی ټیم افغانستان ته راځي. هغه ټول وضعیت سیړي روسه تر هغه چې د خو سیړل شي د دواړو هیوادونو د استادو ترمنز خبرې کیږي چې دغه تخنیکی ټیم افغانستان ته راځي. د هغه د زورو مرسته شوی او بسونو لپاره د معیاري ورکشاپونو پارکینګونو او نورو برخو کې اسانتیا ورامنځته کوي.
د کابل ښار یو تن اوسیدونکو وایي چې د میاشتې 2000 افغانۍ معاش اخلي خو 2000 افغانۍ کارته د تګراتک پر مهال په کرایو کې مصرفیږي. اوس مهال په کابل ښار کې پولیسګونو دولتي ښاري ملي بسونه فعالیت کوي چې په دې ورستۍ کې و خصوصي سکتور هم خپل فعالیت پیل کړی دی. خو کابل ښاریان وایي چې د خصوصي سکتور او دولتي بسونو لکه څنګه چې لازمه ده په هماغه ډول د میلیونونو خلکو ستونزې نسی حلولای. کابل ته د هند له خوا د ملي بسونو ورکولو موضوع له ډیره وخت یادېږي. د ښار سړکونو او ګڼې ګڼې ته په کتو فکر نه کیږي چې ژر د کابل ښاروالۍ د هند د بسونو شرایط پوره کړي. د اقتصادي چارو کارپو او د سوداګرۍ په خوانی وزیر امین فرهنګ وایي هند هم مخکې له افغانستان سره د ملي بسونو مرسته کړې چې ښه نتیجه یې ورکړې ده.
ټاټا بسونو په هندستان او نورو صادرونکو هیوادونو کې ډیره ښه نتیجه ورکړې ده او هم یې تخنیک او ټکنالوژي په اسانه لاسته راوړل کیږي. د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډیر ښه تمامیږي. د ټاټا بسونو خو موږ ښه ساتنه ونه کړه چې را موړل د کسانو په لاس مو ورکړل شي، ولایتونو ته ورکړل شول، وزارتخانو ته ورکړل شول، داسې موټر چلونکو ته ورکړل شول چې په ډیر لږ وخت کې ټوټه ټوټه کړل.
هند، کوریا او پاکستان تیر کلونه له افغانستان سره د شاري ملي بسونو مرسته کړي خو دغه بسونه د بی احتیاطي د هغوی د ترمیم لپاره د منظمو ورکشاپونو د نشتوالي له امله له کاره ولوېدل. ټاکل سوی په همدې منځ کې له هندوستان څخه راتلونکي پلاوی له افغان چارواکو سره د زړو بسونو د ترمیم په اړه هم خبرې وکړې. د اقتصادي چارو کارپوهانو په اند که چیرې هند په دې برخه کې خپل مرسته ته ادامه ورکړي، له یوې خوا به افغانستان لپاره ګټورې تمامې سي او ورسره سمبه په شارونو کې د دودونو مخه هم ونیول سي.
و موریدل چې هند افغانستان ته زر بسونه ورکوي خو شرط دایشه چې د دغو بسونو لپاره دی سم تمځای او د ترمیم ورکشاپ جوړ شي. هند دا شرطونه د دې لپاره ایشي چې په خو افغانستان ته د دغه هیواد له لوري ورکړای شوي بسونه ونه ساتل شول، اکثره ضایع شول. نه یوازې اړوندې ادارې بسونه سم نه دي ساتلې، بلکې ښاریان هم ملي بسونه خپل مال نه ګڼي، ځینې پرې یادګارونه لیکي او ځینې په چاقو باندې سیټونه څیري. په دې اړه ستاسو اوریدونکو نظر څه دی؟ که غواړئ چې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له اتنیمو بجو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته تر نهنیمو بجو پورې میکروفون ستاسو وي. د دې خبرونه په دوام کې به هم راپورونه لرو، خو مخکې به فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د ګلف نیوز نشرې په خپل وروستۍ غړې کې یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی د افغانستان ثبات به د دغه هیواد له پولو هاخوا د درک وړ وي. په دې مقاله کې د افغانستان د سولې مذاکراتو پر دوهم دور تمرکز شوی چې ټاکه سوی په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وسی. د ګلف نیوز په لیکنه دغه مذاکرات د پنځمې په ورځ په چین کې کیدونکو دی او پیکینګ به هلته د منځګړي رول ولري. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې د دې مذاکراتو د کامیابۍ لپاره باید تاوتریخواله یوې خواته پرېښودل سي. لیکوال زیاتوي د افغانستان ثبات به د دغه هیواد له پولې بهر پر نورو هیوادونو هم اغیز وکړي. په تیره بیا نشرې د پاکستان یادونه کړې چې اوس هم په دغه هیواد کې د تروریستانو د لمنځه وړلو لپاره هڅې روانې دي. د ډیپلوماټ نشرې بیا په خپل مطلب کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي تر واکمنۍ وروسته د هغه پر سیاسي واک تبصره کړې ده. د دې مطلب لیکوال رفیع کامبیزی او باور لري چې حامد کرزی په ښکارا د اوسنی ولسمشر پر کړونو انتقاد کوي، خپل نفوذ د قبایلو ترمنځ پراخوي او په دې توګه د حکومت واکمنۍ له ستونزو سره مخامخ کوي. د ډیپلوماټ نشرې د کرزی قومي شالید ته په اشاره وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د کرزی د رهبری ډول د نړیوال ټولنې لپاره یو ښه انتخاب و، ځکه د لیکوال په خبره کرزی د خپل ژوند ډیره برخه په قبیلایي کلتور او سنتي اقتدار کې تیر کړی ده. لیکوال زیاتوي محمد اشرف غنی دغه فشارونه حس کړي دي او په جدیت سره هڅه کوي چې د قومي مشرانو ترمنځ خپل محبوبیت ډیر کړي. د ډیپلوماټ لیکي که څه هم ادعا کوي چې په خپل اشرف غنی هم یو ځنګړي قوم ته تر ډیره لیوالتیا لري، خو وای ولسمشر تر ډیره هغه څه ته وفادار دی چې لالوی دي څه خیزده کړی دي. او د لیکوال په خبره د ولسمشر دغه خصوصیت د هغه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال روښانه سو، ځکه نوموړي د نظام پر جوړښت ډیر ټینګار کاوه.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د هیواد په نه ویش ولایتونو کې د شری زد واکسین کمپاین پیل کړ. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دغه شپږ ورځېنی کمپاین په موده کې به د 15 کلونو څخه ټیټ 15 میلیونه ماشومان واکسین شي. یوسف خان زادران د دې موضوع په اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان او نړۍ کې د شری له ناروغیو څخه د مړینې کچه کمه شوې، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي پراتلونکو کلونو کې به د دغې ناروغۍ د بشپړ له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د دې وزارت چارواکي چې د شنبې په ورځ د شری ناروغۍ په ضد شپږ ورځنۍ د واکسین کمپاین پیل کړ، وایي د دغه واکسین له لارې به د نهو میاشتو څخه تر 15 کلونو پورې شاوخوا 15 میلیونه ماشومانو ته واکسین تطبیق شي. د عامه روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د کمپاین د پرانیست په غونډه کې رسنیو ته وویل سکل غیر نورمال ولست د شری ناروغي پیښه ثبت شوی او له دې سره دغه وزارت د مخنیوي فعالیتونه ډیروي.
د عامه روغتیا وزارت د تجمن دی چې د ناروغي د بشپړې له منځوړنې لپاره پراتلونکي کلونو کې د شری واکسین لمړی او دوهم دوز د پوشش کچا 95% ته ورسوي. د دې کمپاین مخه د شری د یو دوز واکسین تطبیق د 15.5 میلیونه د نه میاشتو څخه تر 15 کلونو ماشومان لپاره ده.
خغلې نیم وای په قندار، خوست او هلمند کې دا کمپاین لا دمخه کړی او په دوه نور ولایتونو بادغیس او نورستان کې د زینو ستونزو لامل اوس وخت دا واکسین نشي تطبیقولای. له دې سره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې پیښیدونکو د شری ناروغیو او یا له دې عمله د مړینې دقیق ارقام نه لري، خو وای د تیرو کلونو په پرتلې اندازه خورا کم شوې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په 2008، 2009 او 2012 میلادي کلونو کې هم ورته د شری ضد داسې کمپاینونه شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي افغانستان په دغه برخه کې تدریجي پرمختګ کړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوالې ادارې استازي سوپریا وایي چې هله لري تر 15 نور کلونو پورې په افغانستان کې د شری ناروغي په بشپړ ډول کنټرول شي.
موږ 2000 میلادي کال هدف ټاکو چې د شری ناروغي کنټرول پیدا کړي. افغانستان په تیرو 16 کې د دې ناروغي څخه ډېر ځورېدلی، خو اوس یې تدریجي پرمختګ کړی چې د شری پر ضد ضروري و. موږ بیا ټینګار کوو چې افغانستان په نړیوالو مرستو سره په تدریجي ډول دغه د ګزړ ناروغۍ را کم کړي، تر دې چې د دغه ناروغۍ څخه یو خالي هیواد ولرو.
بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې دا مهال په نړۍ او په تیر بیا آسیا او افریقا کې د 40 میلیون څخه ډیر وګړي د شری په ناروغي اخته او هر ورځ شاوخوا 313 ماشومان د دغې ناروغۍ له کبله مړه کیږي. ډاکټران وایي د شری ناروغۍ څو مرحلې لري چې لومړی ناروغ ته ولګي پیدا کیږي، ستونه یې درد کوي، سترګې یې سرې اوړي، تبه کوي، وروسته یې پر وجود سرې او نسواري رنګ دانې راخیږي. دوی وایي د شری په وړاندې د واکسین تطبیق ضروري دی او واکسین شوي ماشومان په شری ژر ناخته کیږي. ډاکټران وایي که واکسین شوي ماشومان بیا هم په شری اخته شي، خطر یې لږ وي او کله هم د مرګ له ګواښ سره نه مخ کیږي.
له دې سره د دې خبرونې د خبري مطالبو پای ته ورسیدو. د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو لرو. د دې خبرونې موضوع به بیا هم درته اعلان کو. چا چې اوریدلې ده هغوی کولی شي سر له اوسه په 1 شمیرې مشته اس ام اس یا پیغام راوستوي. هغه څوک چې د افغان بي سیم سیم کارت لري کولی شي په 1 شمیرې مشته پیغام راوستوي. 8:30 شوې. قاسم سولوان د دې ساتلاند خبرونه اوروي.
د افغان حکومت استازي وایي د وسلوالو طالبانو سره د مستقیم خبرو اترو په راتلونکي دور کې به د اوربان پر منځ کې دوه ټینګار وکړي. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو لاسته سره د مستقیم خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وو، رويټرز خبري اژانس ته ویلي په راتلونکي دور کې به دوی د بشپړ اوربان غوښتنه وکړي او هیله مند دي چې مقابل لوري به یې ومني. په کونړ کې پرون یو قومي مشر د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی دی. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل سوی هندوستان له افغانستان سره د زر ارادې ټاټا بسونو مرسته وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. په دې سفر کې تر ډیره د ایران او شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د تهران پر اټومي موافقې خبرې کیږي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت خپل اتباعو ته د ایران د سفر په اړه په خپله مشوره کې نرموالی راوست. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یغانو بمباری کوي، ملکیانو ته د مرستو د رسیدو لپاره 15 ورځې اور بند اعلان کړ. عراقي چارواکي وایي د هیواد په شمال کې د لامبو په یو هاوس کې چې ډیره ګڼه ګوڼه پکښې وه، دوه ځنوژونکو چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وژلي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن به د اکتوبر په 28 نیټه د لیبیا په بنغازي کې د حمله په اړه د څېړنې د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب وایي. او د قرغیزستان ولسمشر په یو فرمان کې د اکتوبر 4 نیټه په د هیواد کې د پارلماني انتخاباتو ورځ اعلان کړي.
لاند خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. لدی شیبه میکروفون ستاسو ده. نن د میکروفون ستاسو خبرونه موضوع دا ده چې هندوی چې افغانستان ته زربسونه ورکوي، خو شرط دا ده چې افغانستان وساتي. په تیرو کلونو کې هم هند له افغانستان سره بشمیره د بشمیرو بسونو مرسته کړې ده، خو اکثره ضایع شوې دي. لیوی خو حکومت یا هغه اداره چې ملي بسونه په واک کې دي او مسؤلیت یې په غاړه لري، هغوی سمه ساتنه او پالنه نه ده کړې. له بلې خوا خلکو هم ورسره بېرحمي نه کار اخیستی دی. اکثرو پرې یادګارونه لیکلي دي یا یې په چاقو چاړې باندې سیټونه څیرلي دي. د دې لپاره چې خپل ملي شتمنۍ خپل وبولو باید څه وکړو؟ په نورو هیوادونو کې، په ډیرو هیوادونو کې البته دا کار نه کیږي. هغوی هغه شان چې دی ټول خلکو لپاره وي، تر خپل مال هم ښه ساتي. لیکن په افغانستان کې ولې ځینې خلک دې ته توجه نه لري؟ هغه شی چې فکر کوي چې د حکومت دی یا د ټول خلکو دی، هغه خپل نه بولي. حال دا چې ممکن تر خپل هغه شی چې خپل دی او په کور کې دی، تر هغه هم له هغه څخه زیات استفاده وکړي چې د ټولو خلکو لپاره دی یا د دولت دی. امید مزبان په دې خبرونه کې را سره دی. مرزبان صاحب، به هم تاسو ته وایي چې خبرونه مو په څاړه ده.
با عرض سلام دوباره در این برنامه میکروفون شما، قسمی که آقای ساروان گفتن، من امید مرزبان هم با شما هستم در این ساعت یا در این برنامه. در رابطه با این صحبت میکنیم که وزارت ترانسپورت افغانستان گفته که قرار است هندوستان 1000 اراده بس تاتا را به کابل بسپارد. سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان گفته که هندوستان برای دادن این بس های شهری به افغانستان چندین شرط گذاشته است. تهیه یک ایستگاه مناسب و ایجاد یک ترمیمگاه برای این بس ها بخشی از شرایط تعیین شده توسط دهلی جدید است. در گذشته هم هندوستان چون این بحث‌های را با حکومت افغانستان کمک کرده بود، اما ما و شما همه شاهد هستیم که از این بحث‌ها به درستی استفاده نشد و خیلی به زودی شمار زیادی از این بحث‌ها از کار افتادند. در بعضی موارد دیده شده که روی سیت‌های اینها این نوع بحث‌ها با قلم و یا هم با انواع دیگه یا با رنگ یادگار نوشته شده یا هر چیز امثالش، و همچنان گاه گاه خیلی با خشونت بیشتر با این بحث ها برخورد شده و حتی روی سیت هایشان توته ها یا خط های با چاقو یا کارد کشیده شده. به هر حال حالا روی از این بحث میکنیم در این برنامه میکروفون شما که چگونه میتونیم سرمایه های ملی خود را حفظ بکنیم و کوشش بکنیم به خاطر از این که حکومت ما توانایی خرید دوباره چون این بحث ها را خیلی زیاد نداره و یا امثال اون دیگر وسایل که از طریق حکومت در اختیار ما قرار گذاشته میشه، چطور میتونیم اینا را بهتر حفظ و نگهداری بکنیم. در این برنامه بالای همین موضوع صحبت میکنیم و بدون شک همونطور که از نام برنامه معلوم است میکروفون شما، این برنامه اختصاص یافته به نظریات و گفتنی های شما، فقط ما از شما میشنویم. شماره تلفنی که میتونین در این برنامه سهم بگیرین هست 0799-203-540 و 0700-822-755 و اگر تلفن افغان بی سیم دارین میتونین راحت به شماره 818 گفتنی ها و پیامتان را اسمس بکنین.
البته خلاصه و لند دی تلفون شمیری مواردی بیا بیا هم در تکرار کما 0-9-9-3-5-3-5 او یا هم 0-8-2-2-5-5 هم در شیبه مشتا تلفون کولی شی یو آوریدون که هم ده تلفون پلاین کده. مهربانی کوی
اسمت فرمان صاحب سلام پر تاسو باندې په مرزوان صاحب باندې سهار مو نیک مرغ عبدالقادر تکین در سره دی
مهرباني کوي صاحب
سلام به شما
مننه جناب سروان صاحب محترم تاسو ګوري په دغه سیر څور له سکول کې د افغانستان سره ډیر زیات هیوادو مرستي وکړلې تاسو او اول زه یو کښنی چې بغیر د ملي بسوت خزې یو کښنی چې اشاره کوم هغه دغه زموږ تاسو د پولیسو درنجر محترم دي تاسو یقین وکړئ زه خپل قندهار او هلمند زابل کې د محترم وینم چې زموږ ځینې پولیس داسې استعمالي داسې غلي دوی ته فکر نه کوي زه د بیت المال مال دی په څومره سختو حالات کې زموږ د هیواد ولسمشر زموږ هغه لوړ پوړي ورته هلته زارۍ ورته ګوري کړي سب خول ګرځوي د مرستو لپاره په نورو هیوادو باندې ځکه دا دغه دغه رقم خلکو په لاس کې ورغلي دي چې پر دغه رقم یې خولي د دې شعار د پولیس ته ټولنې خدمتکار دي خدای وطن وظیفه پر لیکلې تر اوسه خپل شعار اکثریت نه پېژني دا څونه بې سوادي ده. بیا یې دغه رقم استعمالي لکه دوی خپل ځان چې بل وګوري په اوسني حالات کې دغه اوس چې هندوستان څو ځله کورې ودا نورې مرستې هم کړي دي هندوستان یو همکار پاته شوی د افغانستان سره دا ګوري یوه ډېره غټه خبره ده چې دوی د افغانستان سره زر ملي بسونه ورکوي خو یو شرط ور باندې ږدي دا به زموږ لپاره ډېر د افسوس ځای وي. نو اوس په کار چې باید د دوه ساتنه لکه د خپل ځان شی وبولو دا ساتنه یو کوشش چې موږ په ډېر ضرورت ورته لرو. نن زموږ تاسو په ولایتونو کې خصوصا په زابل ولایت کې زموږ د خوندي دپاره د شورې په برخه کې دي موټران نه دي د لرې لرې ساحو څخه غریبان دي پښو باندې دي د تعلیم سره دونه علاقه لري دوهم ګوري بل موږ تاسو اقتصادي ستونزې ډېر لرو بیا موږ ته څوک موټران نه راکوي په اوسنیو حالات کې خصوصا افغانستان په ډېر سختو حالات کې قرار لري. نو په کار ده هغه مسلین چې دوی غواړي او دوی ته دغه څه وسپارل کېږي باید په پوره توګه یې ساتنه وکړي او دغه ساتنه باید د پښتو ژبې او هغه مهمه سرچینه ته وسپارل شي په اوس حالات کې موږ ضرورت ورته لرو او کوم ارګان زیات ضرورت ورته لري باید ساتنه
وکړي. ډېره مننه سلامت اوسئ کورم ودان او مننه پدیم چې یوازې د موږ موضوع صرف دام نه دی چې دا بسونه بلکې ټول ملي شتمنۍ منظور دي. تاسو هم ورته اشاره وکړه.
شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم بفرمایید برنامه مایکروفون شما هست.
خدای تا کړی دا وردا چې ولسی او لکه تیر وو چې د لنجری د دغه لنجر څخه داسې داخله کړ عام خلک په آزاد شي چې بل هر څه زری روان دي ډوټ آرام توري به جوړ کاږي دا چې غلی په شان کې لکه د خپل شخصي چې دا یو نه په ډیر غره نه مرز مو دی او دا ته چا چې زموږ د حکومت سره راځي دا ته پام نه کوي خدای پاک دې چې دا چې ونیسي و ته لاندې پاک وایي.
سلامت اوسه
دوست ما گفت تو موتر رنجر را میدوانن مثل ازی که موتر خودشان باشه، ولی من فکر میکنم اگه موتر خودشان باشه چون این برخورد
قطعا دکر نکردی نه دیر بشه
سفیه نمیکنند. بله
لکه څنګه چې مویل په ډیرو مواردو کې خلک تر شخصي مال هم دولتي یا ملي مال ډیر استعمالوي، خصوصا لکه د عمومي ترانسپورت،
مخصوصا در کشورهای دیگه. شکل دیگه هم هست که اگر یک نفر یک کار غیر مجاز یا نادرست بکنه در قسمت استفاده نادرست از همچو منابع و وسایل، مردم دیگه ممانعت میکنن. اگر یک نفر کار خراب بکنه دیگرها ممانعت میکنن، نمیگذارن که همو من سرمایه ملی را ویران بکنن یا تخریب بکنن. خب چنم دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام
و برکاته.
سلامت
باشید. آقای مردمان چی حال دارید؟ دستی بخیر است.
زنده باشید. تشکر. شما چی حال دارید؟ خوب هستین؟
خوب هستین. سلوان زب تاتو جوری است. بخیر خیر و خیرت دست.
سلامت.
فراری را. عبدالاحد یم در تخار و لعدش کمیش و لسوال این احتاس را در تلفون بکر خیر.
مهر بدن آقای عبدالاحد. بفرمایید.
سلامت.
خیر وسی منان مردمان سر. مردمان سر محترم، ما خدمت شما عرض کنم که در قدم اول مثلا سرمایه ملی را حفظ کردن و نگهدار کردن از اول خود مسئول حکومت و مسئولش حکومت است و بعدا تک تک ما ملت مسئولیت از این را داریم که باید سرمایه ملی خود را حفظ کنیم. عبارت از سرمایه ملی ما براتان بگم، عبارت از موزیم، از بعضی از اشیاء تاریخی، خاصتا از بعضی مناکین چیز مقدس، از بعضی بخشای تاریخی خاصتا که جهانگردا از او دیدن میکنن، این هم یک سرمایه ملی است. خاصتا معادن که با استفاده غیر قانونی صورت میگیره، باید ملت در اینجا همکاری کنم روی حکومت که یا حفظ شوند. تا صورتی که مثلا تا وقتی که همکاری ملت با حکومت نباشه که ملت است، حکومت است. اگر ملت نمی بود، حکومت خامخواه نمی بود. از او خاطر یک معتل هستن بزرگای قبلی ما هم تو میگفتن که ملت هست که دولت هست. برادر محترم، این فرد ما ذریع مسئولیت داریم که باید سرمایه ملی خود را حفظ کنیم. آنی ما از طرف خود و از طرف ملوس مردی ملوس مردیش کمیش از گزارش را از رادی شما فهمیدیم که پیشتر شما خودتان گفتیم که هندوستان تصمیم داره که بخیر 1000 دانه بس در افغانستان کمک بکنه. ما از طرف خود و طرف ملت افغانستان برای از حکومت هندوستان جهان سپاس و تشکر میکنم، به خاطری که در طول تقریبا 4-5 قرن گذشته هم هندوستان همراه ما دوستی بسیار نیک و روابط حسنه داشته.
زنده باشین. تشکر. یعنی به گفته شما این کمک را خود اینا کردن، حالا ما مسئول هستیم که این کمک را ازش درست استفاده کنیم.
بله بله، فرد ما مسئولیت از این را داریم که از این کمک را استفاده درست کنیم. اگر خواستم در همین 13 سال گذشته که 48 میلیون دلار یا میلیارد دلار، چقدر دلاری که در افغانستان آمده بود، یعنی ما به حساب یک سرمایه ملی بود
داره ما تمام ملت افغانستان. زنده باشید. بسیار تشکر. اجازه بدین که دیگرها هم صحبت بکنن. دیگر شنوندگان روی خط هستن. فقط یک پیام را میخوام بخونم. از عثمان خلیل از نهرین بغلان اس ام اس فرستاده و نوشته که از کمک کشور هندوستان استقبال میکنیم و از باشندگان پایتخت میخواهیم که در حفظ و نگهداری بس ها توجه کنند.
آصف د هلمن لکجکی څخه د مخکینی اوریدون کی خبره کړی دی، وای افغانانو حتی د کوم خارجي کومک صحیح استفاده نه کړی، د هیڅ خارجي کومک صحیح استفاده نه کړی، څه پاتې شو د ملی بسونو.
عبدالستار اخونزاده از ولسوالی بالامرغاب نوشته که مردم باید از ملی بس هایی که از طرف هندوستان کمک میشه باید مثل مال شخصی خود حفاظت کنن و فکر نکنن که این مال دولت است، اگر واقعا این مردم وطن پرست نستن.
عبدالسلام حقیار لگرمسیر چخلی کلیدی در افغانستان خلق اکثر به تعلیم دین و زکه دو دست شیانو قدر ورته نشته. عبدالمجید لخوص خیلی کلیدی در افغانستان ترانسپورت وزارت باید در نویو بسونو در مراقبت و ساتنی لپاره مسلکی کسان پیدا کری. پیغامون به حد زیاد را خیلی دی گمان نکم چی اکثر اول بستلی شد
در فرصت های مناسب، بخاطر که دیگر شنونده روی خط تلفن هم منتظر هستن، مصرفشان میشه. خوب است با اونا صحبت بکنیم، بعد دوباره میپردازیم به اسمس ها. بفرمایید. سلام علیکم، برنامه میکروفون شما است.
سلام علیکم. سلام جای شد.
سلامت حسین، مهربانی کوی.
عبدالمالک ولایت دلمن ولایت شرجا شانه
مهربانی کوی عبدالمالک صاحب
دا هندستان دا غمر سکری دی پورې ودان ډیر افغانستان سره ډیر کومک کړی دی افغانستان خلکو سره هر وخت دی دوستی کړی دی مننه ځینې کو دا افغانستان خلکو سره دا غږ چې دی هغه ساتنه وکړي دا غږ به سانه چې کومک سره کړی دی دا افغانستان خلکو سره هم موږ دا پایښت چې دا خلک افغانستان خلک چې دی به سواد دی خیر دی خو بیا هم د دې ساتنه باید وکړي ځکه چې دا یو د افغانستان
دکلمال دی چې موږ نه کوي باندې روان دي استعمال نکي تشکر وری یو څه سرمن سره که یادواري بکنیم یک حفظ مراقبت بس مثلا استفاده درست از بس 11 سرمایه های ملی فکر میکنم بسیار زیاد هم ربط به سواد و بی سوادی نداره اگر آدم اندک فکر بکنه بدون از اینکه سواد داشته باشه عقل و فکر خود در کار پرده به این معنی است که خب آدم مسئولیت خود میپذیره میدونه که
فکر کنم سواد نه منظورم داده چی چوک لعقل کار
بله بله فکر بگیره فکر کنن و سرمایه ملی را بفهمن که این سرمایه ملی با تنها به خود ما نه بلکه ممکن است در آینده به فرزندای ما هم از ما میراث بانه و اونا بتانن بهتر ازش استفاده بکنن مخصوصا در کشور ما که چون این چیزها کم مساعد میشه یعنی دوباره چه زمان خواهد زمینه ازی فراهم خواهد شد که 1000 بس دیگه در اختیار ما قرار بگیره یا ای که خود ما شاید خریده نتانیم یا ای که شاید کشور دیگه هم دیگه ای کمک را با ما نکنه
او ده هم دوی تا معلومه ده چه افغانستان دست یه هیواد نده چه لخلکو دیر لور تکسونه یا مالی اخلی چه بیا پیغو بندی دوی تا امکانات برابر کری در طول تروس پری چی چی دی ده دی بحرانوی هیوادونو کمکونه دی نو هیله ده چه خلاکی پا قدر و پویشی بلاردون که لرو ده تلیفون للاری مهربانی
سلام علیکم
و علیکم السلام
خیر و خیر سرمان که زورت خیری
سلامت و سه خیریت ده مهربانی
در اون ماه کمکون ازی در اندوستان لخواه که یا خریداری که کنه در امیلی بس در تاتا پو داره که
بله بله
باید کم آقای کم شهروه که یال تایی داده پلانکی سر ده ترس ده پلانکی سر ده اما زوی ده نه دریور دریوری سرینه مسلکی بس دا موټر یې جاره ورکول سي بازار کښې ټوک ټوک ټیکټ ټیکه سي وروره بس هر چېرته چې ولوېد نه ترمین کېږي نه کومبل هغه کېږي دا ټول چارواکي چې دي چې صرف دغه خپل خپلوۍ ته ونه ګوري او مسلکي سړی ته وګوماري دا باید کله خراب نه شي دا د نجیب وخت کښې هم دا ملي بسونه وو اوسه پورې ما ته هماغه موټرونه شته ده او دا چې کومره مجاهدین حکومت کښې راغله یا دې حکومت کښې راغله ټول ټیکه ټیکه سو سړي خپل خپلو ته ورکړه نه مسلکي وروباسي
بله تشکر نظر شما را شنیدیم همچنان یک شنونده دیگه از طریق اسمس ماشاءالله فهیم نوشته که وزارت ترانسپورت باید ملی بس هایی را که هند به افغانستان کمک میکند به دست اشخاص بی کفایت و بی بندوبار نسپارد حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم سلام علیکم بفرمایید برنامه میکروفون شما است
وعلیکم سلام تو خیر در زبان ولایت کسای سر پتماس
خوش آمدین تو خیصیب
در میلی بسون خیزمور انجوار تپم رست که ورکول کیجی در خمور خوشیم نیو زک شهر تل میلیارد دالر سی نرویوالو لابقانستان سر کومک وقاو در چشو در هم پراغل اردانیزی هر هم رست جور حالت که پسل حکی په صحیح معنا باندې کارول کېږي زه خو داسې استفاده نه کېږي دغه یو څو زمانه به یې بیا پاکستان په کباړ کښې دا په کباړ کښې خرڅېږي نو موږ دومره ورته خوشبینه نه یو خدای دې وکړي زموږ وطن را جوړ شي او بیا داسې
لکه دلته خبره دا ده چې خبره دا ده چې
توګه باندې کار ځینې
واخلو ډېره مننه سلامت اوسئ بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده
وعلیکم السلام سر
سلام
علیکم
مهربانی کوی وفا صاحب خپل موقعیت یو څه تغییر کړئ چې آواز مو واضح شي صحیح شو مهربانی
واقعا چې کوم ناسته چې هندوستان اعلان کړې ده دا افغانستان لپاره افغانستان ورته ترانسپورت برخه کښې ډېرې ستونزې لري خصوصا په ښارونو کښې خو زم نظر دې ساتنه لپاره چې یو بشپړ کار به دولت کې هغه دا شي لکه څنګه چې اوریدونکو د جوان مسله مسلکي خلکو ته ستایل شي ترڅو هغه ساتنه وکړي په چیرې ته ملي درسته کې راغلي چې ویل شي د هر څه په اړه نو د دولت چې دا باندې وګورو کوم چا تاسو دي هغه نه پخته وشي د
سلامت اوسه وفا صاحب تاسې یو اړخ ته اشاره وکړه. البته دا مسله دوه اړخ لري، یو دی حکومت له خوا ده چې ستاسو خبرم په ځای ده چې مسلکي ډریوران یا چلوونکي ورته وګماري په واسطو خلک را نه ولي چې موټر یې نه ایزده او موټر پې خراب کړي، لیکن بل اړخ یې هغه ده چې له خلکو سره اړه لري، لکه څنګه چې مو په پیل کې وویل چې ځینې خلک پی یادګارونه لیکي په سیټونو باندې یا په چاقو باندې سیټونه څیري. دې برخې ته باید خلک توجه وکړي. هیله ده چې دې برخې ته هم خلک توجه وکړي.
بله، یګانه از هرات سمس فرستاده می نویسه که برای حفظ ای سرمایه ملی باید وزارت ترانسپورت از سکتور خصوصی تعهد و ضمانت موثق بگیرد که راننده های دلسوز و مطمئن موظف سازند و از سوار کردن مسافران اضافه ممانعت شود، یعنی از ظرفیت بس مسافر بیشتر باید به این بس ها بالا نشوند. و همچنان به چنانچه یگانه می نویسه باید مفتشین مخفی از چگونگی استفاده بس ها نظارت کنند. حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه میکروفون شما هست.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه تاسو ته نیږدې یم، سلامونه په شمو دمکار صاحب امه حمزه پیروز زابل ولای شاجي ولسوالۍ.
مهرباني کوي صاحب.
سلام صاحب، په دې اړه چې تاسو خپل زابل غرونه واچوي، د ترانسپورت وزیر یاد د ترانسپورت مسؤلین چې تار ولایت کې دي، کوم بسونه چې په تیر وخت کې راغلي دي همدا اوس راغلي دي، احتیاط وکړه چې څه چیرول د بس تخنیک ته کوم ستونزه نه رسي، د عام خلکو چې ټول چیرې یا کوم مشکل جوړي تازه جرم بوله مدا چې نه انت دا جرم نه ده. خو دا استادان اوس ارتو چې په ترانسپورت کې وزیر دی او موږ دا غواړو چې خپل قریب راولي خپل شناخته یا انډیوال راولي دې بس کې شي دی ولاو کړه دې استعداد هم نه لري یا چلاو نه دي ځای اثر کوم دي. خو دا خلک ټول خپل شخصي راز مخاطر باندې خپل قریب راولي په دې ډریوري باندې د بازار خلکو لپاره هم تاوان دي، د بسونو لپاره هم تاوان ده. دا مشکلات په دې جوړ دي، هر څوک دا کوشش کوي چې خپل قریب په دې ځای کې وګماري. نو که چیرې دې ته توجه وشي چې تعلیم یافته سړی دی اول او له هغه وروسته چې په دې بس باندې بلد وي، که څه هم دا تاکار زما په نظر باندې داسې وایم زما په نظر باندې دا به برقی بسونه وي، دې ته ډرایوران پکار دي. د هند دولت د افغانستان د عامو خلکو څخه دا خواهش نه ده کړې، هند دولت د افغانستان د دولت څخه دا خواهش کړې چې بس ځای نه لري، ځای نه لري، ډرایوران نه لري. عام خلکو که څه چیرې کې یو پوسټ به ورته واچوي، نو د دولت څخه مې دا خواهش ده چې دولت ته دې بس کارونه وکړي.
صحیح، مننه چې نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، میکروفون ستاسو. مهرباني کوئ صاحب. بل اوریدونکو ته بنوبات ورکړو، دوی خبري ونه کړې. آزادي راډیو ده، میکروفون ستاسو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه میکروفون شما است از رادیو آزادی.
سلام،
تشکر، مننه.
مهرباني کوئ صاحب.
هلو،
ستاسو خبري اورو، خبري وکي. متاسفانه ونسو،
خیر فنشان قطع شد. در اول لطفا شنونده ها یک بار دیگه بشن میگیم که وقتش تلفنتون وصل شد، لطفا به گپ هایتون ادامه بدین. ما صدایتون رو میشنویم، اگر صدایتون رو نمیشنیدیم براتون دوباره میگیم، به خاطر از اینکه وقت دیگه شنونده ها ضایع نشه. شماره زیاد از شنونده ها مثل شما تلفن کردن و در خط تلفن در انتظار هستن، نگذارین که دیگرا هم انتظار بکشن.
عبدالله حلیمی لکنده هر لیکلی د ملی بسونو لپاره باید تکړه و مستقی استادان وگمرل شي، منظور موټر چلون کی دی. بل اوریدون کې چې نومې فکر کوم چې ډیر وشت پیغام لیکل، لطفا وشته پیغامونه ملیکي چې ځین وخت نه لوستل کیږي. احسان ارغستانی لکنده هر څه لیکلی دی، و زما په ان کوم بسونه چې د هندستان لخوا و افغانستان ته ورکول کیږي باید افغانان داسې استفاده ځنی وکړي چې نوی نسل ته د استفاده یو سمبول پاتې شي. عبید الله هم له کندهار څخه لیکلي، هندوستان خو زموږ سره همیش مرسته کړې ده، په کندهار کې دوی د کرکټ میدان هم جوړوي، نو دا هم دی دوی پیغام وو د ملي بسونو په برخه کې د ویلي چې افغانانو ته دی باید عامه پوهاوی ورکړی شي د دې ضرورت دی ورته.
خب حالا شنم دیده گروی خط تلفون داریم. سلام علیکم، بفرماین.
علیکم جوری بخیر،
سلامت رو سر
دقیقه کمی مرشتی چی دوی کلی دیوا؟
بله سر پا مرستو خبری نکو، پا دی موضوع خبری کهو چه مثلا بسونه یو مثال ده، نه صرف بسونه بلکه طولی ملیش دمانه، ولی افغانان شنه ساتی چه حکومت وی که چه عام خلق. خیر بلا وردون کتا به نوبت ورکو آزادی رادیو ده.
بفرمایید. سلام علیکم، برنامه میکروفون شما هست از رادیو آزادی.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، از کجا زنگ زدین بفرمایید؟
هلمند ولایت خمزنگوی گرمسیر ولسوالی حمزه مسافر خبر کوم دا مرس مبارکی چې اهیم کومک مسره کړی دی یا دولت مسره کومک کړی دی د دې کومک ډیر مننه چې مسره کومک کړی دی. خو مشکل بجه ده کړی چاول دولت ته دی د ولسی تاسو ساتنه ته ژوند نه دی په دې خاطر باندې چې د دې بسمو چې ارجی افغانستان ته یا نور کومک ته ارجی افغانستان هغه دې مکلف دی دا ساتنه کوي چوک راځي چاکو باندې سټری چوک نه ورته ولې دامه دې استکوا دا پوس مخرب نو څوک راځي پر د موټر باندې وشتا کوي دا مبارک څوک نشي ولې دا من وشتا کوي نو ملکی کسان خو بالکل څه کار نه شي. هغه چې دی د علم خلق دی چې واده خلق دی او دا چې کسان څه چې هغه دې کار د ستې براتري چې دا دولتي تاسو ته ځان ورسي په دې خاطر باندې نو موږ اول غوښتنه د دولت څخه دا د ګډو کسان څخه ترانسپورت وزارت څخه چې هغه باید استادان په کار باندې وګماري داسې لایق کسانو چې هغه لایقات لري د دې وطن سره مینه لري د دې وطن د بقا لپاره د دې وطن د ښکلا لپاره باید داسې کسان شایسته کسان په کار باندې وګمارل چې ضرورت ضرورتي ته ایستات ته هغه موجودي که هغه هر شی باید هغه ته ځان باندې وړي.
بله سلامت اوسئ. لال محمد عایل د هلمند له ګرمسیره لیکلي وایي افغانان د چا د توفیق قدر نه لري که هند هر څومره شرایط ورته کیږدي بیا به هم افغانان د پخوا په شان برخورد وکړي. یوه بل اوریدونکي خان نورزی لفرا لیکلی دی وایده بسونه دی شخصی خلکو ته په اجاره ورکړی شي
یعنی که به طور خصوصی داده شوه شاید اونا بهتر نگاهش کنن. به هر حال یک مثال چیز اگر بتیم سارمان سه بویی که اگر بعضی ها میگن که خب حکومت باید در اینجا وزارت ترانسپورت مسئول است و باید در حفظ مراقبتش توجه زیادتر بکنه مخصوصا هنگام ترانسپورت افراد ملکی. اگر توجه بکنیم گیریم راننده موتر و معاون یا مو نگرانش که در بعض جای به نام کلینر مشهور است، این دو نفر کارمندان وزارت ترانسپورت باشن یا کسایی باشن که وزارت ترانسپورت بالایشان نظارت داشته باشن، این دو نفر هستن در تمام بس، اما بیشتر از 40-50 نفر دیگه که در بس هستن مردم عام هستن، به این معنا که در هر بس 40-50 نفر مردم عادی هستن که بیشتر و خوبتر میتونن از موتر مراقبت بکنن تا این که دو نفر از وزارت ترانسپورت. اگر ما خود ما به حیث مردم به حیث افرادی که مسئول هستیم در جامعه حس مسئولیت بکنیم و در بس اگر یک نفر دو نفر سه نفر خرابی کردن یا کارهای ناشایسته کردن و تخریب کردن این بس ها را، من مطمئن هستم که ده ها نفر دیگه در بس هستن که میتونن ممانعت بکنن. بنابراین اگر ما باید اگر احساس مسئولیت بکنیم میتونیم خود ما جلوگیری بکنیم و هر چیز را مسئولیتش به دوش دولت نپرتیم. گیریم دولت یک کار انجام دادن نتونست، پس ما باید همه چیز رو بگذاریم امور رقمی که هست یا اینکه خود ما مسئول شویم و احساس مسئولیت بکنیم بیایم جای دولت را خود ما پر کنیم.
په ډیرو مواردو که به مو لیدلی وی چې که یو څوک دغه یو بس چوکۍ خرابوي نو په ځای دی چې ډیر نور مسافر چې په بس کې سپاره دي دی په ځای چې هغه مخه ونیسي حتی تشویقوي هم، داسې موارد هم لیدل شوي دي. نو که چېرته خلک هغه چاته چې د بس چوکۍ خرابوي یا بله ملي شتمني تخریبوي ته په بده سترګه وګوري په سپکه سترګه وګوري، فکر کوم چې ورو ورو به دا مسله ختم شي او نور به د شرم وړ وګرځي ټولو ته. یو اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني.
رحم الله عزیزی در غزنی خبر کنم.
مهربانی کوی عزیزی.
خوش آمدین آقای عزیزی، بفرمایید.
اون صدا به هند باسو موضوع بعد رقم موضوع را از پاس تاکل یاد دادا پا وقت بعد خزمت پارا هند به موسا همشه آغا کردی کماکولا شدیدی بسن تا دوی موضوع گانه دی واد دولت دی واد عوام و خلق دا.
بله او
دی دولت وزیتا باید داشت وزیتا اجرا کن لکه دی ایران دولت چه دی بچون رو حفاظت کرده ها خفل اصباه و تحکول عرض مازیگر بچه بستون هم اخوستان رتلن شده بده چه دل جیز بده هر مطلوان نده ایوه اشاره دی ماتیزو هم پشتنه که ده چه دوال ما تشویره در مسئولیت به مطلوان پخاله و چه ده اول ما تشویره او چه مشکل ده چه وارد ده
حفاظت بده
مطروان.
بله سم
تشکر، نظرتان را شنیدیم. تلفنشان هم قطع شد. خب فکر کنم استا استا رسیدیم به وقت خبرها، اما نیم ساعت دیگر هم برنامه ما ادامه خواهد یافت، برنامه میکروفون شما ادامه خواهد یافت پس از سرویس خبری این ساعت. حالا خبرهای افغانستان و جهان را از سحر لیوال میشنویم.